پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د 2020 کال اگست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه.
Between August 2021 and September 2022, close to 2020
کال لاګستا دا 2020 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1 میلیون او 3 لک افغانان کډوال شوې دي. له دې جملې 1 میلیون ایران ته رسیدلې دي او 2,50,000 نور یې پاکستان ته. احتمال دا دی چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو په خطرناک لارو مهاجرت ته ملا وتړله. د جرمنی وی محکمې پرون د هغې پوزي د سرتیری محکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانی خزینه سرتیری په جنسي تیری تورن دی. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمل کمپ کې د جرمنی د پوزي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 26 کلن سرتیری د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې خزینه سرتیری کوم فشار نه و راوستی، بلکې هغه موافق وه، خو په صورت داوا کې ویل شوی دی چې تورن خپله قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. ټاکل شوی دی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2020 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړه بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. تیران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. تیران د قضاویان د مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نوو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې چارواکو سیسلی کوهلی او ملګری ژاک پاریس په تیره میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د ترازونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسي او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې څو شېبې وروسته افغانستان له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت 12:30 بجو ته پلان شوې ده، خو د کرکټ د معلوماتو آنلاین ویب پاڼې لیکلي سهار مهال د شوي باران له کبله ممکن لوبه لږ په ځنډ پیل شي. د استرالیا په میلبورن باران کې باران د ایرلند او انګلستان نننۍ لوبه وځنډوله، چې ورسره د افغانستان او زیرلند لوبه هم لږ په ځنډ پیلېږي. دا په د نړیوال جام کې د افغانستان دویمه رسمي لوبه ده. افغانستان لومړۍ رسمي لوبه انګلستان ته پیلالې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا ویلی چې افغانستان ته اجازه ورکړي چې نوی بانک نوټونه چاپ کړي. دوی ولې دا اجازه ورکړي ده او آیا دا د افغانیو چاپ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی؟ موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور ورکړ لرو. د افغانستان سویل په تیرو شلو کلونو کې جګړو ډیر ځپلی دی. دغه جګړو د ځینو کورنۍ عزیزانو واخیست، ځینې یې دومره بېوزلي کړل چې د خوړو لپاره اوستنه لري او ځینې له خپلو کورونو ایستلو ته اړ کړی دي. نن موږ په خپرونه کې د هغو کسانو له حاله مو خبرو چې بې ځایه شوي دي او اوس یې ژوند ډیر تریخ دی.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک شته چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ږیری زما پلار په دا سپینه ږیره اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته
وګوره. تاسې کله د سړک پر سر خواړه خوړلي دي؟ څه فکر کوئ دغه خواړه څومره صحي دي؟ موږ نن ننګرهار ته ورځو او په دې اړه درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. همدارنګه د اوکراین کړکیچ ته به هم تم شو. نو ملتیا مو وکړه.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. متحده ایالاتونه وایي د نو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانیو د نویو بانک نوټونو د چاپېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی د دې پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي، خو دا کار یوازې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کوي او د طالبانو او امریکا پر اړیکو اغیز نه لري. د دې وزارت ویا نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل
د پیسو د دوه ځله لیږد لړۍ له څو میاشتو راهیسې روانه ده. د حکومت له سقوط او وقته د طالبانو له رسیدو وروسته بانکونه له افغانستان سره په معامله کې هر ورځ بانکي انتقالات چې افغانستان ته د پیسو لیږل او له افغانستانه د پیسو انتقال پکې شامل دی ډیر خطرناکه بولي.
کله چې له هغو پوښتل شول چې آیا دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کومه مثبت اغیز لري، پرایس دا خبره رد کړه. وی ویل له دې امله چې افغانان د افغانیو د سولیدلو بانک نوټونو له امله زیانمن شوي، دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کوي. نوموړی زیاتوي چې امریکا متحده ایالاتو او همکارو هیوادونو یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانک نوټونو چاپ ته زمینه برابره کړي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانک نوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي چې له دې سره به د افغانستان د نقدو پیسو د بحران یوه برخه حل شي. د نیټ پرایس په وینا دا د امریکا متحده ایالاتو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته افغانیو د نورو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ ویلي وو چې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان مرکزي بانک لخوا تادیه شول. نوموړي په امریکا متحده ایالاتو کې د میشتو افغانانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي چې نوي بانک نوټونه به د افغانیو د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي. که څه هم د افغانستان بانک ته نویو چاپېدونکو افغانیو بانک نوټونو اندازه نه ده ښودلې، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د چاپېدونکو پیسو اندازه زیاته شي د افغانیو د بې ارزښته کېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد محمد شفیق حسام:
د پیسو ارزه هم باید د منظمې پولي پالیسۍ د لارې صورت ونیسي. مرکزي بانک ته پکار دي چې دغه پیسې په خپل اندازه باندې څومره چې په بازار کې اړتیا ده هماغومره ارزه صورت ونیسي. که چېرته پیسې د حد نه ډېرې بازار ته ارزه شي نو دا په خپله چې ده یوه ستونزه راپیدا کوي.
خو ښاغلی حسام وایي چې د نویو پیسو چاپ په بازار کې د پیسو د کمښت او د پیسو د زړښت ستونزه حل کړي. نوموړی وایي دغه شان به په کور دننه د بل هیواد بانک نوټونو ته د چلښت زمینه نه برابرېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته لومړی ځل دی چې د افغانیو نویو بانک نوټونه چاپېږي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د مخلو افغان حکومت د تدارکاتو ملي ادارې په 1990 کال کې ویلي وو چې د 10 میلیارد افغانیو نوي بانک نوټونه به د یو پولنډي شرکت لخوا چاپ شي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونه وایي د نویو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. په همدې تړاو و همدا محل موږ سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی وصل ده. له دوی سره به دغه موضوع نور هم وشاربو. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو استاد ستړي مشي. که دا راته ووایي چې د امریکا دغه اجازه چې افغانستان بانک ته یې ورکړې چې دوی به بانک بانک نوټونه افغانستان ته انتقالوي او دغه پیسې به چاپیږي په اروپایي هیوادونو کې. تاسو دغه کړنې ته په کم نظر ګورئ؟ آیا دا واقعا د افغانانو سره مرسته ده او تر شا یې بله کومه سیاسي معامله روانه ده؟
نومای خو سلام خو ریپاسته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه. په سر کې باید وایم هر هغه پریکړه او اقدام چې د افغانستان د بانکي نظام تر چادر لاندې د پرتو اقتصادي ستونزو سره همکاري کول شي، مرسته کول شي، د هرکلی وړ ده او باید هرکلی ورته وکړو. تاسو به تر معلومه ده چې د افغانستان بانکي نظام په اوسنیو شرایطو کې یا تر دې وړاندې او وروسته تر دې چې اوسنی حکومت حاکم شوی د سختو فشارونو لاندې ده، چې یو یې تر ټولو لویه ستونزه همدغه د بانک بوټونو زړښت ستونزه ده او د کمښت ستونزه چې بازار کې محسوسه شوې ده. موږ دغه پریکړه چې تازه شوې ده د افغانۍ د چاپ په باره کې او چې د افغانستان انتقالېږي.
بلې، اوس از مغه ګلري پیوسوش بو کې با استاد بیرته از موږ سره وصل شي. استاد که زموږ غږلري میره باندې وکي. بلې استاد.
بلې سلام استاد، غږ ما ته دي بالکل. ما مخکې ویل چې په داسې اوسنیو شرایطو کې د افریقا د افغانستان د اقتصاد په خیر ده او د مالی بازارونو تون زور سره تر ډیره حل کېدلی شي.
اوسط یو پنړی کې کله چې یو هیواد د بشري حقوقو د نقص نه خبره کوي، ځکه موږ په دې وروستیو کې د افغانستان راپورونه درلودل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو نقص کیږي، نو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مسله ده، نړیوال پاغوي باندې بندیزونه وضع کوي، ولې امریکا دغه کار کړی ده؟
ما خو مخکې ویل دا یو جدا بحث چې دا چې کوم ډول سیاسي تعامل یا پولیټیکل انټراکشن شوی ده بشپړ وضاحت لا نشته ده په رسنیو کې او یا د دواړو جهتونو له لورې. اما په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام چې دلته په بازار کې د بانکنوټونو د زړښت او کمښت ستونزه محسوسه شوې ده، دغه ډول پریکړه بوک په نیک پالیسو د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه بولو، ځکه د افغاني د زړښت ستونزه یوازې په دې معنا نه ده چې
بلې استاد موږ غلري
متونه تبادله بهر ټکانې کړي.
استاد پلنډو کې قدم راته وای چې د دغه پیسو چاپ د امریکا او د طالبان د حکومت په اړیکو غیزه وکړي.
دا یو جدا بحث ما مخکې مو ویلې. ما د اقتصاد لار خو ویلې شو چې په اوسنیو حالاتو کې
په بخښنې سره چې زموږ د دې ملما اړیکه په خبرونه کې نه وسلېږي، نن متحده ایالات ویلي وو د نو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکوي، چې دغه د افغانانو سره یو مرسته یاده کړي او د طالبانو او ویلي دي چې د طالبانو او امریکا په اړیکو به هیڅ ډول اغیزه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډیره خطرناکه ده. د دې په داسې حال کې ویلي دي چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی وو. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانک نوټونه هم هیواد ته راورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي د سړکونو پر غاړه پخېدونکي خوراکي توکي غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوي وکړي. د ښاروالۍ مسؤلین هم د ستونزې منې وایي هڅه کوي چې د ښار دننه د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي چې د واټونو پر سر د غیر صحی خوراکونو پلور خلق له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سرک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایسال او نور مرستګانو سبب کیږي. د دې خلکو نه مغوښتنه ده چې دغه خلک دا کوم چې دغلته پخېدو باید پاکوالي ته ډېر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر پلی وسی هڅه کوي چې سیخي خواړه برابر کی خو زیاتوي چې د ځای د نشوالي له عمله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک د سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي موږ خپل یو قبر زتینه وګټو
خپل لین برابر کړی دی دا چې د فلال نه پکې ګټو او فلحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکواله ماشاءالله هر څه شته دی د حکومت غواړو چې څوخه زیاته برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحي خوړو له خوراکه ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه هوا کې ډېری میکروبونه ممکن اوسیږي لکه پرازیتونو جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیست ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کینی نو په دې سره هغه خواړه منتن کیږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکان.
بل خوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یاد ستونزه مني خو زیاتوي چې وخت نا وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ الصحې په برخه کې څو وار توصیه شوې ده د دوی نه تعهدونه غسل شوې دي د صحت عامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوې چې دوی تر څو د خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناست دي په دغه ډول نه اوسي د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې له عمله د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخیدونکو توکو پلورونکي هم نشي کولی د خپلو توکو ابزل سیاه مراد کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو خو تر هغې مخکې به یو بهرنی موضوع واخلو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیه د اوکراین پر خاري سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او په خیرسون کې ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خیرسون به له روسیې نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسی خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې څلوېښت سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درسیز لخوا نن خپور شوی ویل شوي چې روسیې د هوایي حملو راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړي او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار دنیپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي والنټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي چې په جنوبي ښار خیرسون کې روسي ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز د روسي ځواکونو په لاس کې دی د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسي ځواکونه په شا تمبولي دي. د خیرسون مرکز اته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو ورځو کې د روسي ځواکونو لاسته لوېدلی دی. د ښاغلي ریزنیچنلو په خبره د خیرسون په اړه هر څه واضح دي. هلته روسان خپلې خلاوې ډکوي او ځان پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه چې د دنیپر سیند په ختیځه غاړه کې چې روسي ځواکونه د ښار دفاع لپاره تیاری نیسي د روسیې لخوا ګمارل شوي چارواکي خلک له سیمو لرې کوي. دا په دې معنی چې هیڅوک د پشا کېدو نیت نه لري او خیرسون به د یوې ډېرې سختې جګړې شاهد وي. خیرسون د اوکراین د هغو څلورو سیمو له جملو یوه ده چې روسیې تېره میاشت له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خیرسون ته د یوې مهمې ستراتیژیکي سیمې په توګه کتل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د خیرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د خیرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پشاتګ وي. خیرسون هغه یوازنۍ سیمه ده چې له کریمیا ټاپو وزمې سره نښلول شوې، هغه سیمه چې روسیې په 2014 میلادي کال له اوکراین څخه جلا او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د زده کړو لپاره د افغان نجونو اراده قوي ده، آن چې بمونه یې هم له منځه نشي وړلی. دا مطلب په پایل کې وایو چې ممکن زړونه مات شي خو شور او ولولې نه. په مطلب کې هغو کسانو ته په خطاب کې چې د افغان ښځو قاتلان بلل شوي ویل شوي، د ښځو په وجود کې هغه پولاد دی چې له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوی دی. ورځپاڼې د سپټمبر په 13 کابل کې پر کاج ښوونیز مرکز حملې ته اشاره کړې، چېرته چې د ورځپاڼې په لیکنه نږدې 400 تنه ځوانان چې ډېری یې برخې هزارګان وو د ازمایښتي کانکور لپاره راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې 50 کسان وژل شوي. د لیکنې په وینا دا یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې هلته نجونو کولی شو د زده کړو لپاره هیله مندې اوسي، او زیاتوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه هغه ورځ هلکان او نجونې سره جلا شوي وي، او د نجونو شمېره د هلکانو پرتله خورا زیات وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د افغان رستورانتونو څښتنانو په اړه چې هڅه کوي په دې هیواد کې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي لیکنه کړې ده. دا ورځپاڼې په ټوکو محمد غیاسی او پلارې بصیر غیاسی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د 6 کال په مارچ میاشت کې د نیویارک په بروکلین کې یو رستورانت پرانیستی. ورځپاڼې د محمد غیاسی له قوله لیکلی دي چې د هغه په اند خواړه د افغاني فرهنګ د ساتلو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، اوریدلې مه هیروي. خو تر هغې وړاندې ورزو د هیواد په سویل کې زابل ته. زابل کې لزګونه بې ځایه شوي کورنۍ را روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي. دغه کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بې وزلو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دې مرسته ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې
وګوره. دا ازمش کورونه دي، دغه ازمش زندگی
ده. بیا ځای سی وی چی ټول شمیر شاوخوا شپې تو کورونی ترسیږي. د شاوخوا یو نیم کال راځي د زابل مرکز کلات شارت چیرمه ترشلې دل خیمولان دي د کډاونو د کشپې سبا کوي. دغه کورونی د تیر جګړو پر مهال د زابل بلابل ولسوالي بیا ځای سی وی او لا هم خپل سی متندستنی سی وی. فاطمه او فوزیا په همدې بے سرپناه کورونی کې د ژوند سختۍ تجربه کوي. دوی وایي ماشومان او لویان یې خوړلو ته خواړه، اغوستلو ته جامې، اوسېدلو ته سرپناه، او آن چښلو ته پاکې اوبه هم نه لري.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داس خلک ستا چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین زر زما پلار په دا سپین زر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره، موږ سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي. وروره موږ وجو تجي ناست، موږ ماشومان وجو تجي دي. خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو. باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي. دغه ځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنې یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه دونې شې ولاکه لرو چې موږ یا د ډېر په پښو کې.
بسم الله او حکمت الله هم د دغه کورنۍ له غړو څخه دي. دوی راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دي، او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپناه او د ژمنیو توکو د مرستو غوښتنه کوي.
نو بوټي لرم، نو بلرم نه می څوک ولاکه غمه خوري نه دلته ولاکه وای چې دلته وانا پراتی دي کیسا نه پراتی دي وای دی دا وز د داسې د مشکلات سره یم چې دوغند نه لرم چې د ماشان د کونډې تیم ته زور ورسوم
زمر سره وای چې همکار مو سیاب دولت دا وکی چې د ژمه یو شهید را برابر کی یو سرپنا دی راته برابر کی خیمه مو د شهره شوړې د لیدې ګرد د ګډړنګ دی مرجلو ارزو دغه لرو چې د سرپنا را پیدا کی
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیز چار رئیس مولوی عبدالوکیل خادم د یاد کورنۍ ستونزې منی اوای د دې کورنۍ سره د مرستې لپاره هڅې کوي
د خپل همکاران سره مناسبه کړی دي چې هغه ډیر دغه تجمن دي چې دې ته پاره یو سرپنا ځایونه برابر کړي کوم ماشومان په بل دغه کې چې کوم ماشومان د دې دغه سګرځي په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري هغه د پاره تعلیم د پاره هم څه دغه ورته برابر کړی دي هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړی دي خاص په ولایتي مرکز کې
د زابل د بیا ځای سوي کورنۍ په داسې حال کې د سرپنا په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده وګورئ ولولئ او واورئ
ستاسو ل پیغامونو
زه سلامونه وایم د ازادي د رادیو کارکونکو ته او د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم وروره دغه موږ د کلی کسان تللی دي او پاکستان ته په مزدوري پیسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسر راغلی وو په کراچی کې وروره ګرد ته کسان نیولي دي د کراچی په لنډي جیل کې بندیان دي زما خپل د سترګو لیدلی عادي په 15,000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو وار ورتلای شي چې 15,000 کالداري ورکي په بدل کې د یو وار د دیندار باخ خبر ملاقات سره کوای شي وروره د غزما ځغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري وروره زما حضور نه رسیږي خپل ورغلې يم د دلی مې دي خپل سترګو لیدلې عالم دي وروره دغه کسانو غم دی وخوري د کندهار څخه پکړي د سکرې چې دوی ورته پکړي هغه د سکرې ورته خدي بل شي نه لري نشناخته کاسي ک پاسپورت ک د سکرې د هیڅ شي نه مني ګرځي په جیل کې چولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسوي دا خلکو غم دی وخري واسو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم دې رحمان د ولایي کارګری د ولسوالۍ خو خدای دا موادی راځي کوم په سترګو مې ګرځي دا سره هم کار دی دا په سترګو دا د دې کال سلو کال کې دی امن له
چی شي امن ده هغه چې امن سیمه غواره چې امن خو به خنسته دا چې چې امن ده امن ده خو امن نه ده خو څه څه مشه کله هغه چې بیا نو بیا یې هغه زړه نورو خاصه ماستری او دوه موټر سایکل کول پی دا معنا چې دی غو هم ورسره لاړ دا هیڅ کلام نه ده یې موږ منو دا پروپاګند
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شاونه د سیمنت خبر کوم دا زمام د کی په ډول دی په دیماته راخی او زه دې سره ګرځي نو نو سره یې وکړم رنیوی په پیسو زه دې سره ګرځي دا زابه د کاکو په ځای دې چې ما پیغام نشه کې د ګلپور طالبانو سره ورسی والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پایته رسیږي. په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته.